په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونو پای
و سره وسالو چې سپورتي خبرونه ویل. دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورسته راپور ده چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناست ته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق ځای لري. دغه هیواد د شان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به بیا 2019 پروګرامونه هم درته خبرو شي. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریحي خپرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو انجونو لاسرسی دی او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاج پیټرسن د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ خودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوي خو د دغه کمیسیون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي. دا وایي تر کومې چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سوله نشي ټینګېدلی. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. دغه مرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پراختیا لپاره مهمې دي. اغلی سمر وایي په وروستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او څارنې ته زمینه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوالې مرستې باید دوام ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په خزو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. خزې څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوي؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دودیزی ستونزې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
تر دلې وایي دا د وطن دوایي وکړه ډاکټر صاحب.
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کېږي نو بیا دا کولی شي چې
یو مرکز منګه په مزار شریف کې لري.
ژوند په هر څومره چې بد هم وي په مرګ نه
دی. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشري نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسانی آن د نوم له اخیستو ویریږي. دا ویره طبیعی ده، ځکه د دغې ناروغۍ له وجې هر کال په نړۍ کې بې شمېره کسان مري. د سرطانونو له ډلې هغه ډول یې چې د ښځو ژوند ډېر له خطر سره مخ کولی شي د سینې سرطان دی، چې د عامې روغتیا وزارت د اټکلي شمېرو له مخې هر کال 3000 افغاني ښځې په دې سرطان اخته کېږي، چې شاوخوا 2000 یې د همدې ناروغۍ له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوي، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کمبالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطانه خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لوڼې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې یې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یووړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دی د هغوی درملنه وکړي.
مزلدي ورتیا نه وي، هغه هم خارانی وي، ځینې مړې اسولې بیا نو سته دی له پښو ولوېدې، بیا نو یا کرګانې څوک ناسي سیو یې سیغوی په دا مرض اخته وي، دا کمه مریضې د ښار بسي سبا په کمه کې بې دی لاندې کړي تر دلې وایي دا د وطن ته وایي وکړه ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کېږي. نو هغه د سرطان علاج په دوا تصپیر کوي په خوږو له نو کېږي، هغه خو نو بیا سنواری پشماني پرانسي بیا نه څه ګټه لري. نو ستا اول وار کې سړی ته مریض څخه ونه خوري بیا خو نو ګټه نه لري. بیا به نو ډاکترانو هم ورته ویل ول سلپ شوی واچوي د مرګې کوي، موږ دې راوړي موږ نه څه به وکړو.
شیرینو که له یوې خوا د لیبره د دواړو لوڼو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمې مفکورې بولي، له بل لوري وایي که په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنه کړل شي شاید دا شمېرې لوړې شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې ښځې ترسره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د سارا شتي وینې سات لاړې په تاسو خو یو خسایو تا به چارو کول توک به ونه و تا تورې خو دا توخانی الویزې دوکان وي د بوټو د لرګو دغه توک به و ترې خو توک به و دوی به دننه هلته دا لیزو کې وي ډوډۍ نه بیرته پخولې په توچ په کې بلاندې الال کړو غټ غټ مژان دي الال کړو بل هم هغه واښ خوړې خو یا یې غزنی ته راوړي یا یا ډېر دغه هغو به دغه ورکه کابل ته بیوړي بلا بلا هغه خامړې راوړي.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کیښودای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډېر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سید زاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د 2 کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوی وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر دردونه او سختي ورځې ولیدې، خو هیڅ کله له ژونده نا امید نه شوه.
اوس خپل ژوند مخکې ته وړم، دفتر ته ځم، ماشومان مې سنبالوم او خپل تداوي کوم.
یعنې خپل دنده اوس هم مخته
وړم؟ وظیفې ته ځم. امکانات د تشخیص شته خو تداوي درسته په افغانستان کې درسته نه کېږي. هلته چې جمهوریت شفخانه یو بخش لري خو رستګي نشي کولی د بودیجې د کموالي نه. درمل خو بیخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نوع ډېر کم د سرطان درمل له افغانستان کې نه جوړېږي. اصلا ما تروسه چې په دې باندې فکر کړی هېڅ نه پوهېدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو دغه روحي فشار یعنې په ژوند کې مې ډېر یو سخته ضربه لیدلې وه. نو کله کله داسې فکر کوم چې هغه د دې سبب شوې چې ما ډېر خپګان کوو. نو ما هېڅکله خپل امید د لاس نه دی ورکړی.
اغلی یوسف زی وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې دې ناروغۍ ضعیفه نه کړه، بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسي بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یو هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګه موږ غواړو چې انشاءالله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شی متراپی چې وي یا دغه سرطان دغه درملنې هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلا باید مریض د خپل جبنه واخلي، نو ټول خدمات مفت دي.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي د کورنیو غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کولو ته یې هیله په زړه کې ژوندی وي تر څو یې ناروغۍ نور هم زیاته نشي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغه دي، د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي، په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ موږ کولی چاته خدمت وکړو. په دې رابطه له بل اړخه هغه کسان چې پخپله ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکه ژوند مونږ له لاسه ورکه بناً د خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کوي. ځان ته همیشه ووایي سهار کې چیزی کولی شي او زه کولی شم ژوند ته ادامه ورکړم.